چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه.
د ژوند حقیقي پیشې خو په داستان کې دی شي. په دې اړه په حسب ورو
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار باندې مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي آبدات او وسانی ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفې جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دی، عینو قاریز د نرزی پخوانی مسجد دی او همدارنګه د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر اته سوه کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. د دغه خبره په دغه تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه آبداتو چې هغه د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحې او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پرې نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوه ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته دیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دیو بل نه خدا او نه واز چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نه سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال مونږ لیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته را رسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر کړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي، دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راسي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جین دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ احرامونه یادولی شو، پرشپولس په ایران کې یادولی شو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، دوی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري، نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کوم سي دي، جینې کوم سي دي، ارکیټیکچر کوم سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کوم سي تنظیم شوی، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوي وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا ناخبري کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوده کار دی. مګر که احیانا دا ناخبري کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي، او دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي، دا وکتل شي، دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي، دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران، مورخان، انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې رنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه درک د نن او پرون او درک د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر خبروي.
د ارګ دی کلا جننه ګلخانې ته مخامخ دی ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژړ مانی و خلګو ژړ مانی بلله او دا تاریخي مانی و دام دی البته اداري و دی امیر ابلا خان په وخت کې جوړ شوی متشپنه به دی ولس مشر کړی په وخت کې دا لنګ کړه او د دې ضرورت نو ژوند دی یعنی بل ودانۍ پی جی باندې ډیره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه ولې هغه ودانۍ همداسې وه چې دفترونه پکې فعال وو یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم وو متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به د توحید ماڼۍ وه یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قومندانۍ دفتر هم په انیل کې ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو ستنډردونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سحر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسي شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغون کړی دي.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاوی د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاوی د وختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاوی معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه او اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي او تر هیواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخش د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی وشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کوم ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هیواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغه یو ډول مترقی افکار وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډیره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډیر اغیز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډیره پوری په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی، دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده. په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی پلانډه توګه معرفي شوی دي، هغه پکې یاد شوی دي. البته د دوی معرفي چې دا تذکرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغیزو باندې بحث شوی دی.
د شغل وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غنی چې یو شمیر حقیقي پیښې کیسه کړي دي خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخې ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خلور خان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څنګه لونګینه لویجار سنگار تیار لکه کابل می لویجار سنگار تیار لکه کابل می د رنجو دی ترتا لار لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوزلی لکم سوز ورته دنګ لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کوي نو تاسو په کیسه کې په تصادف پسې ګرځي او تصادف خپل د کیسې له بیلابیل اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د لیکوال هنر ته لږ ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې کیسه له اصل څخه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دي داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت ځان مان کړی.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسو وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سي خوي یعنی هر څه چې اون کې پیښه او دا اتمنه د تصادف دی. دا په پیښه چې موږ راسته دي دا به وخت پیښه موته پکې تر څو پورې کوم تصادف نو په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار دی مهم دی تر تصادف او ښوونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی چې صحیح مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندانې نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې وي په ګډې به کېدي خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه ځانځاني وه هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک تاجران ډاکتران چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ د خپلو دوکانو یا کرک میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخې ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته کراشو، د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغو کیسو ته راخیستل څومره شان مو ترې لري کول؟
وقت داری چیزن دست چی سر نیم مخام اخشوگی چه آقا دی باور لاد نیمی هر چه چه و البته چه غیر عادی خبری بو پکیوی خود دست این نوی چه آقا منطق تا نظر آبری دی
پا امده برخه که با دا نیمه جان غنی نظر وخلم تا سور سر مخام اخشوی هستی دست سر چه دا منالو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې مختص موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبره دا چې دا خپله دغه د کیسه یا
د ناروغۍ شدت مختخی. دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته راشم، د رښتونی پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګار ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا اوریدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړی دي؟
بعد یو خبر ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کیږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتلو چې لیکوال له خپل تخیل لري کې او فار چې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. باندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دا د کیسه د واقعیت پر بنا لیکل شوی ده. نو
کره کتون که ما هم دا خبره کوي، اصلی کیسه مشتشای دا یو یا دو یا چو کسانو دا کارون و عمال سرگن که خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا اصلی قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو دې پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت برابر مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستی شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دغه کار نشو کولای. دلته د لیوه تشخه مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کسی د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستون کای دی ته وادار کړی چې هغه خپل احساسي فریک وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله ده تاسو ته یو کیسه وایم، وای کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیو، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه نه هغه وای ما سترګي ولید سترګو کې یو څو لکه د یو مشاهد په توګه ما د سترګي ولید چې د لیکوال یم یا زاد کیسه نقل کوونکی یم خدا چې څو زه پرې پوه نه شوم یا زه دا پریکړه نه شم کولای
د لیکوال د قصې کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته
نا لیکوال راوی دې
کیږي ام دغه د نقدي اصول سره ام دغه یو ستونزه شته ډاکټر صاحب زغم په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوری وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي کله چې د کرکټرونو ترمنس ټکر سخت شي لیکلی هم سخت شي څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه
او کوم موږ ته کار مختلف ډولونه درکولی دي مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینی پیسې د فیسې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان څخه تکر کوي له خپل باورونو سره مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه خو په خپل کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي ځي ځای ورنه چاپېروي او مخ او خولۍ ښکلوي وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي دغه چې ته کورونا مثلا په دې کښې وکې وو نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه ښې راواخلم خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم تصویر کړم یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو د زمان په تیرېدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي دا او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي د غلیو بل چې معلومات انتقالو په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي د دې ته مو څنګه پام کړي
بالکل کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوی یو چې هغه معلومات چې موږ وختل هغه مختر لاسه کړي نه دي اته بعض کسان نه وختل چې هغه معلومات شریک کړي یا مثلا کیسه نیمګړې مختر سوالې ده د ستون سره مخ شوی یو خو د ریښتونی کیسې لیکل پام دې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړای کوي بعض شیانو کې به مثلا او زستون کې ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای او کله چې تاسو بیا لیکي اتمان سره کوم بده احساسي نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسمه لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم دوی د لهجې ځنې سوچا مکالمه را واخلم اده اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا چې دغه سیمه پورې اړه لري نو دا څه څومره
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقيقي پېښه عادتا خپل تسلسل لري او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي دغه تسلسل مهم د حقيقي پیشه بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښې وي ما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي یا هغه راوي چې تر ما یې رسولي دي په تسلسل دی دغه چې موږ مشخصه موضوع درلود چې په غیبان کې ولیکو په ډیرو کم وخت کې داسې مخشوي ما چې داسې تسلسل دی نو یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې ځینې ځایونو کې موږ داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي نه ده چې مثلا خپل تخیل کې ورداخل کړو یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصليات ځینې ځینمن نشي نو دا شان سره کله کله پېښ شوی مخ ډیر نه
ډاکټر صاحب زغم هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي کله وسنی زمانی ته راځي او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلیشي او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړي ده په دغه کیسو کې
او بالکل یو شی چې موږ البته ماپ کې ډېر تصرف کړی دی هم دا مثلا د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي د دې لپاره د دې کیسې مې هغه څه چې تاسو ولې له اخره پیل کړی او بیا بیرته د تیرې پیښې یا د فلش باک په څیر بیا د غیر خطیر روایت په شکل راغلی دی ځینې کیسې له منځه شروع شوې دي او ځینې کیسې داسې شوې دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی په دوا پسې راځي دلانه باد نه تمام دی یعنی په خپل دوکان کې هغه دوا یان خرڅوي نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وې ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانېږي هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حال و هلته څه وو نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي
نیمه جان غنی ځینې کرکتون کوي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو وارد تا ورشته او دا رسامی کوي خو دا رسم کله هم انسان هغه مرنه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپل اصلي کیسو سره مقایسه کوي دغه تفکیک تاسو په کشکاری چې لکه د وارد رسامی او لکه د تخیل رسامی
بلکل ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخلوه ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دوم خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند ترڅنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی دا کیسې څوک خله وروسته لوستل کېږي جغرافیه پکې داخله ده دا هر څه پکې داخل دي نو کوشش میکړای دی چې دا خوند او دا موضوعات ټول سره وساتم دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي ورسته به مسول قضاوت
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلای دی یعنی حقیقت ته ډیر ورنږدې شوی یاستي نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخواته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري
او ولې نه خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې دغه خاطر چې مالبکه ممکن په دې دوره کې رپورټونه ډېر راغلي دي نور ځایونه چې ممکن دا خبرې راخل شي خو بیا هغه خواند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې گزارشونو کې ممکن نه وي نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف هم دا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپل خاطرې خپل تیر وختونه وریا کی او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي یا فعلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که دی بحث پور سیو که ستاسو نظر واخلم تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړی و پرته لته شک چې ډیر کسلیکوال د خپل کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي خو حقيقي ژوند د کسلیکوال لپاره د کرکتون کو پوینه یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه وو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته مثلا لیکوال په ښار کې وسته دا غوښتل کلی تخلیکل نو زه په یدم چې دا لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلی تخلیکل دی مثلا دای خپل تجربه نه دی یا د خپل خپل تجربه هم ده دومره د نوې تجربه نه ده د بل څه تجربه له خپل تجربه سره شریکه کړې ده نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شو ځکه چې وګوي لیدل چې زما څنګه چې لیکم زما ورځینه ژوند دی هغه که هم ډیر لاندې لاندې کیسې وي ما سره سره راټول کړی او وختل مشته کتاب باندې ورکړم خو بیا مو وویل چې نه دغه کې دغه ستاسو خبره ځنې ستونزه شته چې شاید لوستونکي ته هغه څه خوند ورته برخه نه کړی لکه رښتینی کیسه خو دا د دې لپاره دی چې دا بیا د کار نه کوم ځکه دا ځل د کار کوم نو له نوې تجربه سره به کوم او حتماً به کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته له همدې سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجله رانغاړو تر بیا شدیوي.
عاشقی سپ حسیرن پایمالا کرم عاشقی